ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ګران اوردونکو ستړي مشه دا وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار یک شنبه ورځ کال 2023 د جون د میاشتې شپږم نیټه ده. وخت شوه د پاکستان کې د ماخام اته، په افغانستان کې د مازګر ونی می او د واشنگټن ډی سی کې د سحر یو لسپجې دي. د وایس اف امریکا دی واپ د خبری خبرونه کې لپاره تازه شوب زاده هر کلی و او لمړی تاسو په امرا ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان سوري لپاره د امریکا ځنګړې استاد زلمی خلیلزاد د یو لوړ پوری امریکایي پلای په مشرۍ د قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر افغانستان ته رسیدلې او د افغان ولسمشر اشرف غني سره لیدلې. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان او د سیمې دغه سفر په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی.
پاکستان کې د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې ان سی او سی ویلي د کورونا وایرس پیښو کې کمی راغلی او په تیر شواروس کې شپږ اویا تنه د کورونا نه مړه شوي. اخوا پاکستان کې د سند صوبې پرته په نور هیواد کې به د سبانا ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي.
د خیبر پختونخوا بانو په جانخیل سیمه کې نن په اومه ورځ هم د ځایي خلکو لخوا احتجاجي پرله دوام لري او احتجاج کوونکو دړکه ورکړې. کچاري غوښتنې ونه منل شوې نو سره د خپلو مړو د جنازو او زنانو په ګډون به اسلام آباد ته لاریون کوي. دا اوسر ټکیوس پام شي د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان سوري لپاره د امریکا ځنګړې استاد زلمی خلیلزاد بیا د یو لوړ پوړي امریکایي پلاوی په مشرۍ د قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر افغانستان ته رسیدلې او د افغانستان ولسمشر اشرف غني سره یې لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د امریکې د ملي امنیت شورا، دفاع وزارت او یو ایس ایډ د استازو په ګډون پلاوی سره یو ځای د جون په څلورمه کابل ته روان شوی دی. اخوا د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر اشرف غنی نن شنبه په آر کې زلمی خلیلزاد سره کتلی دی. نوموړي زیاته کړې چې دواړو خواوو د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو اړیکو د نوي فصل په اړه خبرې اترې کړې دي.
خلیلزاد بل خپل پلاوی سره قطر ته هم ځي اول ته بعد افغان حکومت او طالبانو د موجودو مذاکراتي پلاوی سره ویني او دواړه بحثي چې د سیاسي روغې جوړې په خاطر خبرې وړاندې بوزي او د تیرو شلو کلونو لاس راوړنې خوندي کړي. خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته سفر کوي چې بین الافغاني خبرې د تیرو سو میاشتو راسې په ټپه ودرېدلې چې دواړه غاړې په یو بل د ځنډ تور لګوي. د طالبانو د قطر دفتر مشران وخت په وخت د افغانستان سولې بهیر په اړه د بهرنیو ورتلونکو استادو سره هم ویني. د طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي ته خالی شنبه په ورځ د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي ګیرس میشود او د یوناما د مشر ډیبورا سره لیدلې دي. خوارایټس خبري دراوي 13 ورځ د افغانستان په شمالي بادغیس ولایت کې سړک غاړې او ماين چاودنه کې الکتر لګي یو لستنمړ شوی چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. ځای چارواکو له خبري تور په وسلواله طالبانو پورې کړي چې ځمکني ماينونه خخي تر اوسه نه خو طالبانو او نه هم بلې کوم وسلواله ډلې نه خالي د ورځې د بریټ پړه په غاړه غسته. د بادغیس گورنر حسام الدین شمسي ویلي د خبري د ولایت په خلانو کې تر سره شوه. پاکستان کې د کورونا د سر قامي ادارې تر مخه د کورونا وایرس پیښو کې کمی راغلی او اوس د کورونا د مثبتو پیښو کچه 3.1 ته رالوېدلې ده. خو بیا هم د تیر یو شواروز په مهال په پاکستان کې د کورونا وایرس شپږ اویا کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې ان سی او سی نن په خپلو تازه شمیرو کې ویلي په 13 ساعتو کې د پاکستان دننه 1400 کم دیش کسانو ته کورونا شوې ده. د کورونا وایرس په خو کې دا کمی ورستو لا غیر دل شوې چې پاکستان کې د دیوبانا د ولس خوندي کولو په غرض خلکو ته د کورونا پر ضد ویکسین لګولو لړۍ هم توند کړه شوې ده. پاکستان کې بعد د سبا یې د ګل دورزنه ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي. دا تعلیمي ادارې د کورونا وایرس خورېدو لوجې تړل شوې وي. د خواسین صوبایي حکومت وایي تر اوسه د تعلیمي ادارو د پرانستو فیصله نه ده کړې او کله چې تعلیمي ادارې پرانستل کیږي نو ټول استادانو او تعلیمي عملې ته به لازم وي چې د کورونا پر ضد ویکسین یې لګولي وي. اخوا د افغانستان د عامه صحت وزارت رپورت ورکړی چې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 50 تنه مړه شوی. د په افغانستان کې د کورونا وبا خورېدو وروسته په یو ورځ کې تر ټولو زیات مرګونه دي. د صحت وزارت تر مخه په نن ورځ 1500 یو کم اتیا کسان په کورونا اخته شوی چې ورسره په دغه جنگ ځپلې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیره 80,615 ته ورسېده. او د امریکا جان هاپکنز پونتون د کورونا وبا د سار مرکز تر مخه د اتوار یک شنبه د سهار پورې په ګرد نړۍ کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیره 1.3 میلیونه ته رسیدلې ده او مرګونه 3.4 میلیونه نه زیات شوي دي. د پونتون د مرکز تر مخه د اتوار په ورځ په هند کې تر ټولو زیات 1,14,000 نوي کیسونه رپورټ شوي دي، کم چې په 13 ورځو کې د یوې ورځې تر ټولو کم شمیره ده. په نن ورځ کې په هند کې د کورونا وایرس 2,600 کسان مړه شوي. دغه په 13 ورځو کې تر ټولو کمه د مرګونو شمیره ده، خو په هند کې د صحت چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا د ناروغانو او مرګونو شمیره لا سمه نه شمارل کیږي. په نړۍ کې د کورونا تر ټولو زیات 3.3 میلیونه ناروغان په امریکا، 1.1 میلیونه په هندوستان او 1.5 میلیونه په برازیل کې دي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیل سیمه کې د تیریوي اونۍ نه د سیمه ایزو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري او دوی وایي که دغلته غوښتنې نه منل کیږي بیا سره د مړو او زنانو اسلام آباد ته لاجون کوي. د بنو په جانخیل کې دا پرلت وروسته د هغې پیل شوی چې یو ځایي مشر نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو ووژل شو. احتجاج کوونکي وژل شوی مشر ته د انصاف ورکولو سره په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي. د سیمې پولیس وایي د مشر د وژنې مقدمه یې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د بنو انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي، د دوی غوښتنې اورېدلې او د دوی سره خبرې روانې دي، خو احتجاج لا هم روان دی. جانخیل د بنو ښار نه نږدې 15 کیلومتره سویل لویدیځ او شمالي وزیرستان سره جوخت علاقه ده. د ورځپاڼو د مدیرانو عالمي نیټورک او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکوونکو خبریالانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ پاکستان کې د میډیا د انتظام مجوزه حکومتي آرډیننس یا پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي سخته فکرمندي ښودلې او د پاکستان د حکومت نه یې غوښتلې چې دغه آرډیننس تیزر تر زره بیرته واخلي. انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په نوم یو خط کې ویلي دا د تشویش خبره ده چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي به د میډیا او مطبوعاتو ادارو د تړلو او د عدالتي سار او نوټس پرته د ادارو د آلاتو د ضبط کولو اختیار ولري. د پاکستان حکومت د خطه لا هم څرګرګون نه دی خودلې، خو تېر ورځ د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي چې حکومت د مطبوعاتو د ازادۍ سره ولاړ دی، خو د میډیا د انتظام د موجوده قوانینو په چوکاټ کې د بدلون ضرورت دی. د عراق پوځ ویلي د اتوار په ورځ د هغه پوځي اډې د پاسه الوتونکي دوه ډرون جازونه تباه کړي، په کوم اډه کې چې امریکایي عسکر دي. په دغه اډه یو میاشت وړاندې وسلرونکي ډرون حمله هم کړی وه. د عراقي پوځ په وینا په عین الاسد هوایي اډه چرته چې د امریکا د پوځ سی ریم دفاعي نظام لګیدلې دغه ډرون جاز وشتلې. په عراق کې د ائتلافي ځواکونو ویان کرنل واین ماروټو تر مخه د ډرون د وشتلو 7 وړاندې د بغداد په هوایي ډګر هم یو راکټ وشتل شوی و چې کم تاوان یې نه دی کړی. امریکا بیا بیا په عراق کې په امریکایي اهدافو د بریدونو تور په ایران ورپورې کوي. په روان کال کې دا په عراق کې په امریکایي اهدافو یو کم څلوېښتم برید دی. دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده. د افغانستان امن لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمه تازه سفر شروع کړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې خلیل زاد با په دې سفر کې دوها، کابل او د سیمې هوادونو تزي او د افغانستان امن په اړه به د بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې کوي. امریکا هم په افغانستان کې د امن پروسې کې د تیزی راوستلو غوښتنه کوي چې د افغان حکومت د مرکزی ټیم غړي طالبانو سره د سولې خبرو د دوام لپاره دوه تکللی دي. خو سیاسي سیرونکو بیا وایي چې بیا هم دا عمل د ځینی چیلنجونو سره مخ دی. د دې خبريال حکمل روان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته تازه سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې خلیلزاد به په دې سفر کې دوه کابل او د سیمې هیوادونو تازي او د افغان سولې په اړه به له بیلابیلو اړخونو سره سلام مشورې کوي. خبر پانه کې ویل شوی چې خلیلزاد به په کابل کې له حکومتي مشرانو، سیاسي فعالینو، سیاسي شخصیتونو، مدني ټولنو له استادو او میرمنو سره وګوري. هغه به هڅه کوي چې د سولې خبرو کې چټکتیا رامنځته شي او په ټپه ولاړ حالت بدل شي. خلیلزاد داسې مهال سیمې افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړې شدیدې شوي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او امریکا هم د سولې خبرو د چټکتیا غوښتنه کړې. د پانتون استاد او شنونکی نصرت الله حقپال وایي موږ نه پوهیږو چې څه کیږي، وضعیت یو نامعلوم لور ته روان دی. دا سفر به څه نه څه تشویق کوونکی بڼه ولري او د سولې خبرې یوه هڅه ونه ده. حقپال وویل
زه فکر کوم امریکانو ته مې اندېښنه او تشویش ده چې د دې تر وته پورې کوه کولی شي چې دا کیسه ځای پر ورسي. همدغه په خاطر به دا سفر وي ولې دا چې ډېره نتیجه به ورکړي یا به ورنه کړي زه نه سم ویلی. که څه هم پلاوی ورسره ډېر قوي ده، د دفاع وزارت نه، د ملي امنیت شورا نه، یوسایډي ادارې نه، ولې بیا هم ولیدل چې ځکه د ځمکې په مخ وضعیت ډېر خراب ده.
له دې سره لکه تر څخه ریپورټونه وایي د افغان حکومت او طالبانو پلاوی سره تماس کې دي، خو تر اوسه رسمي ناسته لا نه ده شوې. خو د مذاکراتو پلاوی یو شمېر غړي د امنیت او مسنونیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي له مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځنګړي استازي د بورلاین سره په دوحه کې کتلې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دغه کتنه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیال د افغانستان د سولې له پروسې څخه د ملګرو ملتونو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. په ورته محل یو بل سیاسي کتونکو زینت الله حلیم هیله څرګندوي چې د خبرو په دې پړاو کې به پر مهمو او سیاسي مسایلو خبري وشي او هغه پرمختګونه چې د افغانستان د خلکو د رضا سبب ګرځي ترلاسه شي. حلیم وایي د سولې خبرو د چټکتیا پر ځای جګړو زور اخیسته، خو موږ هیله مند یو چې دا ځل د سولې خبرې او د خلیلزاد سفر یو پایله ورکړي. حلیم وویل
زموږ هیواد کې هر ورځ جګړې زور اخیستی، د سولې خبرې د یو نامعلوم برخلیک لور سره مخ دي او په ټپه ولاړ دي. ولې امریکا، طالبان، افغان حکومت په دې برخه کې خپل رښتینی مسؤلیت نه دی ادا کړی؟ د سولې خبرو چټکتیا پر ځای جګړو زور اخیستی، خو موږ هیله مند یو چې دا ځل د سولې خبرې او د خلیلزاد سفر یو پایله ورکړي.
خو واشنگتن د افغانستان له دولتي مشرانو او طالبانو غوښتي چې د سولې پروسه چټکه کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویان دي پرون یوې خبري ناشتي ته ویل دي افغانستان حکومت او طالبان باید د یوې جمع او دایمي اوربن پر سر هوکړي ته ورسیږي او دغه هیواد کې له څلويختو کلونو د اوږدې جګړې پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرات چټک کړي. امریکا داسې مهال د افغان سولې د پروسې د چټکېدو غوښتنه کوي چې د افغان افغانستان دولت د مرکزی ټیم غړي طالبانو سره سولې خبرو د دوام لپاره دوهې تتللې او هیواد کې جګړو زور اخیسته. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان
د واشنگتن ڈی سی نا. دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. د افغانستان د قومي امنیت ادارې دا وکړی دا چې د تیری یو میاشنا په لږه زیاته موده کې د بارنو ځواکونو وتل چې شروع شوې دي، نو د طالبانو په مختلفو سیمو کې تر 1400 نه زیات بریدونه کړي دي. اداره وای د تیری می میاش راهسی چې د افغانستان د بارنوز واکونو وتلو شروع شوې ده، نو په دې ملکی جګړې لا نور زور اغستې ده او په شاوخوا شلو ولایتونو کې د طالبانو او افغان واکونو ترمنز یو په بل د بریدونو ترڅنګ غنشمیر به می چاودنې هم شوې دي. د غشان پرون د خالی پورس په شمال لویدیز ولایت بادغیز کې په آبی کمری ولسوالۍ کې د سړک د غاړې خښشوي مایند مسافرو پر یو موټر باندې چاودلې ده چې په سبب یې پکې لستنه وجل شوې دي. د دې پیښې ذمہواري وسپوري کمی وسلواله ډلې په غاړه نه داغستي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت بارکوال میا خیل راکړي.
د تیر می میاشتې له پیل راهیسې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سوي، په دې هیواد کې جګړې لا نور زور اخیستی او په شاوخوا شلو ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو پربل د بریدونو ترڅنګ ګڼ شمیر بمی چاودنې هم سوي دي. پرون د افغانستان د شمال لویدیځ ولایت بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې د سړک لغاړې شخصوي ماین د مسافرو پر یو موټر ورچاودل سوی چې یو لستانه پکې وژل سوي دي. د دې ولسوالۍ ولسوال خدایداد طيب وایي په پیښه کې وژل سوی ټول عام خلک دي چې وایي څلور شدي، څلور سړي او درې ماشومان دي. د پیښې زمواري تر اوسه کومه وسلواله ډلې پر غاړه نه داخسته، خو د ټلو نیوز د خبر لمخې سیمایزو چارواکو یې پړه پر طالبانو راچولې ده. طالبانو تل پر ملکی خلکو په بریدونو کې لاس لرل رد کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره ورسته په ټول هیواد کې 1455 بریدونه کړی دي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ پرون رسنیو ته په لیږلي ژغیس پیغام کې ویلي په دغه شمیر کې وسلوال او چریکي یا ګوریلا بریدونه هم شامل دي.
یوازې 13 اونۍ طالبانو په 28 ولایتونو کې درش په ملکی وګړي شهیدان او 1420 ټپیان کړی دي. په شهیدان او ټپیان نو کې خزیا او ماشومان هم شامل دي. طالبان د جګړې په اصولو کې استثنا نه پیژني او د دوی له اعمالو څرګندېږي چې لزان افراطی نور ټول خلک هدف دي.
رحمت الله اندړوایی د افغان ځواکونو په دفاع کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاوښته، خو دا شمیر نه دی ویلی چې په جګړه کې څومره طالبان وژل شوی او ټپیان شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په تیر یو میاشت کې د سلګونو طالبانو د وژل کېدو دا وکړې ده. د ملي امنیت شورا ویاند وایي په بیلابیلو ولایتونو کې افغان ځواکونو د وسلوالو د درې دیرش بریدونو او چاودنو مخه نیولې ده.
طالبانو له امریکا سره د سولې له تړون وروسته دا بین الافغانی خبرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویل دی. طالبانو ته د افغان ولس او بنسټونو د ویجاړې او تخریب ترڅنګ د خپل افراد او هلاکت هم ځانګړي ور نه دی.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند ډاکټر محمد نعیم وایي افغان ځواکونو تل پر دوی د بریدونو پایل کړی او بیا دوی جوابي بریدونه ور باندې کړی دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو نه یوازې د دې هیواد خلک بلکې امریکا او د افغانستان څنګلوري هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لپاره هڅې کوي. وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ رایټرز خبري ایجنسی په خپل مرکه کې ویلي د پاکستان تیرو حکومتونو په افغانستان کې د هند د اغیز کمولو په خاطر د ستراتیژیک ژورتیا تګلارې ساتلې و، خو وايي د حکومت نه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
My government feels that this is an outdated policy.
زما حکومت دا سي غني چې دا زړه پالیسی ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک ژورتیا ته اړتیا نه لرو. هر هغه حکومت چې افغانانو ټاکلې وي د پاکستان حکومت یې باید ومني. موږ باید په افغانستان کې د لاسوهنې هڅه ونه کړو. دا زموږ د حکومت پالیسی ده او په پاکستان کې ټول اړخونه په دې باور دي چې دا د پرمختګ لار ده. موږ باید دا فکر ونه کړو چې په افغانستان کې خپل خلک ولرو.
Getting our own people in Afghanistan.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو خبر لمخې په 13 میاشت کې لشتر لږه 415 افغان امنیتي عسكر او 216 عام خلک په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوی دي. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري به شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivan. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 0015 003.
د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا بیان چې پکې هغه داوه کړی ده چې په لاول ځل باندې د پاکستان تحریک انصاف ته حکومت دلاندې د افغانستان لپاره د پاکستان د اوږدې مودې نه روانه د ستراتیژیک ډیپت یا د ستراتیژیکی جوړتیا پالیسی بدل شوې ده. نو سړنکاران په دی وای چې د وزیر اعظم دغه بیان خوشاینده خو پکار ده چې په عمل کې هم د غشانت ښکار شي. د سړنکارانو تر مخه دا د دواړو ملکونو په حق کې ده چې پاکستان د افغانستان په مشرۍ کې د افغانستان د امن خبرو اترو بلاتړ وکړي. په دې موضوع نور تفصیل د ریبه خبريال احسان محمد خان راکړي.
رائټرز خبری ایجنسی ته وزیر اعظم عمران خان په دغه وینا کې سرګند کړي پاکستان ته د افغانستان دننه د خپل قابور اوستو هیڅ ډول حسي ندي پکار او غواړي د خارجي پوزونو د وټلو وړاندې افغانستان کې سیاسي جوړجاړي عمل سرته ورسي. سړنکاران وای د پاکستانی وزیر اعظم دغه وینا ډیره مهمه ده او پکار ده دغه ډول تګلارې په عملی توګه د افغانستان سولې په هڅو کې ولیدل شي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو مرکز په خوانی مشر پروفیسور ډاکټر سرفراز خان وای د افغانستان په اړه دغه د جوړي حکمت عملی تګلارې هیڅکله هم په اوسنی حالاتو کې ګټوره نخکاری په دې حقلا نوموړی زیاتوي.
دا اخر دې حدا پورې زغاله خبره چې پاکستان دا ویل شروع کوي چې موږ واپس اسلامي کې مې ځانې وایو دا ورو پاتیا چې کومه دې چې فوټ دا ویلو الله خان هم پکې دې خبره راوخی او دې بارے چې کوم تجهیزات دی دا چې پاکستان وستوان لري چې کیف لا دې پابندل او خطر دې بجټ کې دوه پیسې نشته تر کې رفتار کوم چې بلدار چې کلا افغانستان کې تر ازاریا دې پاکستان وټونه چې دې هغه اکراشینه د پاکستان کې د نن چې دې دې په کوم کوڅه دا او سیواشي په دغه چې افغانستان کې په دمنو سیواشي نه او ډېر زیات ماجر پاکستان تر اتلشي دا ټول خبرې چې دی یې لاسه
پاکستان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مهم رول لوبولې او بیا د امریکا او افغانستان دواړو لوري د هغه مثبت رول ستاینه هم شوي. سړنکار پروفیسور اجاز خټک وای اوسنی وخت کې چې د هیوادونو ترجیحات هم په بدلی دودي په داسې کې پکار ده هغه تګلاري هم بدل شي کوم چې د منطقي په ګټه نه دي.
دا پالیسی اسلام دې په 90s کې نو ګلګلیشن کنداسي هیستوري وا او دا اسټ څو فیصد هغه انداز چې پاکستان نه و هغه وو ته مین شي مونږ دې دا غوړو پاکستان ته سم پالیسی چې افغانستان کې د مونږ دا چې حکومت وي چې مونږ سره عمرو وي دومره کنټرول دې پاکستان نه دومره ګیل دې پاکستان دې الته پاکستان نه چې الته کې بیا دې نه ما دا کال نه پدې کې خاص پر راغلی دی اوس پاکستان دا وایي چې افغانستان کې په طالبانو دې اکر وي کوم مکمل حکومت دی نه وي او پاکستان دا چې کوشش کوي یره د دې په خبرو اترو دا مسله حل کی دغه پاکستان په ګټه نه دی افغانستان په ګټه نه دی لکه په ګټه دی
سو ورځې وړاندې چې د پاکستانی پوز سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوا هم د کابل سفر تر سره کړی وو او د افغان چارواکو سره لیدو په وخت سرګند کړی و پاکستان به د افغان سولې عمل ملاتړ روان ساتي. د افغانستان له لوري چې بیا وخت په وخت په پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه هم لګول کیږي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وای د افغانستان د نننه سولې او ثبات غواړي او دا چې د گاونډي هیواد افغانستان کلارې خپل د پاکستان هم په ګټه غني. احسان محمد خان وی او ډیوا په خبر
د وی او ای دی واخ پروانه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ. دا د وی او ای دی واخ پروانه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADiwaBand.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 205 003.
دا د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د ګل دورزینا ټولي تعلیمی ادارې بیا نه پرانیستل کیږي. دا تعلیمی ادارې د کرونا وایرس خوریدو د یری لوجې تړل شوی وو. سین صوبای حکومت وای وسپوري د تعلیمی ادارو د پرانیستلو فیصله نه دا کړي او کله چې تعلیمی ادارې پرانیستل کیږي نو ټولو استادانو او تعلیمی عملی ته به لازمی وي چې د هغې نوړاندې مکمل ویکسین ولګي. قومی اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو امشر شهباز شریف ویل دي وسپوري د پاکستان آبادی 1.1% خلکو ته ویکسین لګول شوې ده او دوی د اولس نه غوښتنه کړې ده کرونا ویکسین پر ضد منفی پروپاګاندا باندې دي یقین و نه کړی او زر تر زره دي ویکسین ولګي. لری خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان حکومت دا وکوي هیواد زیاتره برخو کې د کرونا مریضانو شره 0% نه راټیټه شوې ده. البته پنجاب دوه لوی خارونو کې اوس هم 10% ده. د خشان د سند صوبې نه علاوه سبا ورځ ګرد پاکستان کې د کرونا وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره تړل شوې تعلیمي ادارې به بیا پرانستل کیږي. د سند صوبې تعلیم وزیر سید غنی ویل دي تر اوسه پورې صوبې حکومت په دغه صوبه کې تعلیمي ادارو پرانستو څه فیصله نه ده کړې او تعلیمي ادارې به د صوبې کې لا بند وي او صوبې حکومت به راتلونکي ورځو کې په دې حق له حتمی فیصله کوي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه ویل دي صوبې کې د ویکسین نه لګولو خلکو شمیره زیاته ده او دوی اولس نه اپیل کړی دی د کرونا وایرس مخه نیولو لپاره د ویکسین اولګوي.
ضرور کنډیشنز لګایي اگر سکول کھلنا ہے تو سارے ٹیچرز کو سکول کے سٹاف کو ویکسینیٹ ہونا لازمی ہے.
مراد علی شاہ وی کچری تعلیمی ادارے پرانی زون استادانو او نور عملی تبہ لازم وی چې ویکسین اولګوي. دغه شان سو کاروبار کول غواړي یا دکان پرانی زین ویکسین بهر حل لګوي. د سن صوبې نه علاوه ګرد پاکستان کې به سبا ورځ ټول تعلیمی ادارے پرانستل کیږي. وړاندې حکومت فیصله کړې وه کوم علاقو کې د کرونا مریضانو شره د 15% نه کم وي هلته به تعلیمي ادارې پرانستو اجازه وي. حکومت اوس داوا کوي هیواد کې مجموعي توګه د کرونا مریضانو شره 0% نه راټیټه شوې ده. خو پنجاب د صحت وزیره یاسمین راشد وی ټول صوبه کې دغه شان حالات نه دي. یاسمین راشد وی اوس هم د پنجاب خانیوال خار کې د 18% او ویهاړی خار کې 10% ده. یاسمین راشد دا خبره هم کړې ده تر اوسه د کرونا وایرس خورېدو مخه نیولو لپاره حکومت لخوا لګول شوی بندیزونه مکمل توګه نه دي ختم شوي. قومي اسمبلی کې مخالفو ډلو مشر شهباز شریف په ټویټر ویلي دي تر اوسه ګرد هیواد کې 1.1% آبادی ته کرونا ویکسین لګول شوی دی او دوی اولس نه اپیل کړی دی ویکسین په حق له منفی پروپاګاندا باندې دی یقین اونه کړی. ورسره دوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې سخت تنقید هم کړی دی او ویلي دي میډیا باندې ټول اختیار دوی لري خو کرونا ویکسینیشن پر ضد روان منفی کمپاین مخه نیولو کې حکومت ناکامه دی. وړاندې د صحت په اړه وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان هم دا وکړی و پاکستان د نړۍ اغه درشتو هیوادونو نوم لړ کې شامل دی چرته خلکو ته ټولو نه زیات ویکسین لګول شوی دی. فیصل سلطان ورسره دا هم مني پاکستان کې تر اوسه 2 لک تنانو ته مکمل ویکسین لګول شوی دی کوم چې د پاکستان آبادی 2% نه هم کم دی. د صحت نړیوال اداره وی یو هیواد ا وخت پورې په کرونا کابو راوستو داوا نشي کولای تر کومه دغه هیواد 20% آبادی ته د کرونا مخنیوي ویکسین نه وی لګول شوی. پاکستان کې د کرونا وایرس لوجي 13 شریر شوستاتونو کې 3 اتیا تنانو ژوند بیللې دي او د وایرس لوجي مړو مجموعي شمیره 21,000 نوی ته رسیدلې ده. دغه شان د مریضانو مجموعي شمیره 9,305,000 ته رسیدلې ده.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
ګران اردوونکو ستړي مشي دا وایس اف امریکا دیو دا نن د اتوار یک شنبه ورځ کال 2020 د جون د میاشتې شپږ منیټه دا وخت په اسلام آباد کې د ماسپتن اتنیمه په کابل کې د ماسپتن اتو او د واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لسنی می بجې دي د وایس اف امریکا دیو په د خبري خبرونه کې د تازه شعب زاده هر کلی و او لمړی تاسو په امریکا ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان سوري لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیزاد د یو لړ پوری امریکایي پلاوی په مشرۍ د قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر افغانستان ته رسیدلې او د افغانو د مشر اشرف غنی سره لیدلې. ښاغلی خلیزاد د افغانستان او د سیمې د سفر په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد په پیښو کې زیاتواله راغله. پاکستان کې د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې ان سی او سی ویلي د کورونا وایرس په خو کې کمی راغلی او په تیر شواروس کې شپږ اویا تنه د کورونا نمړ شوي. اخوا پاکستان کې د سند صوبې پرته په نور هیواد کې بعد سبانه ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي. د خیبر پختونخوا بنو په جانخیل سیمه کې نن په اوم ورځ هم د ځایي خلکو لخوا احتجاجي پرل دوام لري او احتجاج کوونکو دړکه ورکړي. کچاري غوښتنې ونه منل شوې نو سره د خپل مړو د جنازو او زنانو په ګډون به اسلام آباد ته لاریون کوي. دا سرټیکیوس پام شه د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان سوري لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد بیا د یو لړ پوری امریکایي پلاوی په مشرۍ د قطر او د سیمې د هیوادونو په سفر افغانستان ته رسیدلې او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره یې لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد دغه سفر په داسې وخت کې چې په افغانستان کې تشدد په پیښو کې زیاتواله راغله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د امریکې د ملي امنیت شورا، دفاع وزارت او یو ایس ایډ د استازو په ګډون پلاوی سره یو ځای د جون په څلورمه کابل ته روان شوی دی. اخوا د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر اشرف غنی نن شنبه په آرک کې زلمی خلیلزاد سره کتلی دی. نوموړي زیاته کړې چې دواړو خواوو د سولې بهیر او د دواړو هیوادونو اړیکو د نوي فصل په اړه خبرې اترې کړې دي. خلیزاد بل خپل پلاوی سره قطر ته هم ځي اول ته بعد افغان حکومت او طالبانو د موجودو مذاکراتي پلاو سره ویني او دوانه بحثي چې د سیاسي روغې جوړې په خاطر خبرې وړاندې بوزي او د تیرو شلو کلونو لاس راوړنې خوندې کړي. خلیزاد په داسې وخت کې قطر ته سفر کوي چې بین الافغاني خبرې د تیرو سو میاشتو راسې په ټپه ودرېدلې چې دوانه غاړې په یو بل د ځنډ تور لګوي. د طالبانو د قطر دفتر مشران وخت په وخت د افغانستان سولې بهیر په اړه د بهرنیو ورتونکو استادو سره هم ویني. د طالبانو سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي ته خالی شنبه په ورځ د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي ګیلس میشود او د یوناما د مشر ډیبورا سره لیدلې دي. اخبارایټس خبري دراوي 13 ورځ د افغانستان په شمالي بادغیس ولایت کې سړک غاړي او ماين چاودنه کې الکتر لګي یو لستنمړ شوی چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. ځای چارواکو د غبري تور په وسلواله طالبانو پورې کړي چې ځمکني ماينونه ښخې تر اوسه نه خو طالبانو او نه هم بلې کوم وسلواله ډلې نه خالي د ورځې د بریټ پړه په غاړه غستې. د بادغیس ګورنر حسام الدین شمسي ویلي د غبري د ولایت په خلانو کې تر سره شوی. پاکستان کې د کورونا د سر قامي ادارې ترمخه د کورونا وایرس په خو کې کمی راغلی او اوس د کورونا د مثبت په خو کې 3.5 تر لیدل دا. خو بیا هم د تیر یو شواروز په محل په پاکستان کې د کورونا وایرس شپږ اویا کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې ان سی او سی نن په خپل تازه شمیرو کې ویلي په 13 څلوېښتو ساعتو کې د پاکستان د نن شپږ سوه یو کم دیرش کسانو ته کورونا شوی ده. د کورونا وایرس په خو کې دا کمی ورستو لا غیر دل شوی چې پاکستان کې د دی وبانا دولس خوندې کولو په غرض خلکو ته د کورونا پر ضد ویکسین لګولو لړۍ هم توند کړې شوې ده. پاکستان کې بعد د سبا یې د ګل دورځې نه ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي. دا تعلیمي ادارې د کورونا وایرس خورېدو له وجې تړل شوې وي. اخواسین صوبایي حکومت وايي تر اوسه د تعلیمي ادارو د پرانستو فیصله نه ده کړې او کله چې تعلیمي ادارې پرانستل کیږي نو ټول استادانو او تعلیمي عملې ته به لازم وي چې د کورونا پر ضد وکسین یې لګولې وي. اخوا د افغانستان د عامه صحت وزارت رپورت ورکړی چې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 50 تنه مړه شوي. دا په افغانستان کې د کورونا وبا خورېدو وروسته په یو ورځ کې تر ټولو زیات مرګونه دي. د صحت وزارت تر مخه په نن ورځ دله سبا یو کم اتیا کسان په کورونا اخته شوي چې ورسره په دغه جنگ ځپلې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیره 18,615 ته ورسېده. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیل سیمه کې د تیریوي اونۍ نه د سیمایزو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري او دوی وایي که دغلته یې غوښتنې نه منل کیږي بیا سره د مړو او زنانو اسلام آباد ته لاجون کوي. د بنو په جانخیل کې د پرلت وروسته داغې پیل شوی چې ځایي مشر نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. احتجاج کوونکي وژل شوی مشر ته د انصاف ورکولو سره په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کوي. د سیمې پولیس وایي د مشر د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د بنو انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي. د دوی غوښتنې اوریدلې او د دوی سره خبرې روانې دي خو احتجاج لا هم روان دی. جانخیل د بنو ښار نه نږدې 15 کیلومتره سویل لویدیز او شمالي وزیرستان سره جوخت علاقه ده. د عراق پوز ویلي د اتوار په ورځ د هغه پوځي اډې د پاسه الوتونکي دوه ډرون جازونه تباه کړي په کوم اډه کې چې امریکایي عسکر دي. په دغه اډه یو مشوران دي وسلرونکي ډرون حمله هم کړې وه. د عراقی پوز په وینا په عین الاسد هوایی اډا چرته چې د امریکا د پوز سی ریم دفاعي نظام لګیدلې دغه ډرون جاز وشتلې. په عراق کې د ائتلافي ځواکونو ویان کرنل واین ماروټو تر مخه د ډرون د وشتلو څو ساعته وړاندې د بغداد په هوایي ډګر هم یو راکټ وشتل شوی و چې کوم تاوان یې نه دی کړی. امریکا بیا بیا په عراق کې په امریکایي اهدافو د بریدونو تور په ایران ورپورې کوي. پروان کال کې دا په عراق کې په امریکایي اهدافو یو کم سلوختم برید دی. دا اتر دې دما مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږیږئ. د خیبر پختونخوا بنو ضلع په جانخیلو کې د تیرو اوو ورځو نه احتجاج کوونکي په احتجاج ناستي او دوی اسلام آباد ته د لاریون کولو خبرداري هم ورکوي. دغه احتجاج کوونکي وای چې وسه پوری ورسره هیڅ یو حکومتي چارواکي رابطه نه ده کړې او دا چې دوی د راتلونکو ورځو لپاره خپل استراتیجی هم تیاری او کچري دوی اسلام آباد اړخ ته د مارچ فیصله وکړه نو بیا به ورسره خزي او ماشومان هم په دغه لاریون کې برخه اخلي. د نومنه خودلو په شرط باندې د علاقې ضلع انتظامیه یو چارواکي ډیوتا ویلې دي چې مقامی چارواکي د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي چې دغه مسله زر تر زره حل کړي. د ډیوه خبريال عدنان ویټنی په تفصیلي ریپورت راکړي.
د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع برو په جانخیل سیمه کې د تیرې یوې اونۍ نه د سیمایزو خلکو احتجاجي پرلت د فهم لري او دوی وایي که دغلته غوښتنې نه منل کیږي بیا د سره د مړو او زنانو اسلام آباد ته لاریون کوي. د بنو په جانخیلو کې د پرلت وروسته له هغې پیل شوی چې یو ځایي مشر نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو ووژل شو. احتجاج کوونکي وژل شوي مشر ته د انصاف ورکولو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. پولیس وایي د مشر د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د بنو انتظامیه وایي د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي. د دوی غوښتنې اوریدلې او د دوی سره خبرې روانې دي خو احتجاج هم لا دوام لري. جانخیل د بنو شار څخه نږدې 25 کیلومتره سویل ویدیز او شمالي وزیرستان سره جوخته علاقه ده. د پرلت ایو ګډونوال لطیف وزیری ډیوا ته وویل د تیرې ایوې اونۍ نه سره د مړي په احتجاج ناستي خو دوی سره تر اوسه د صوبې ایو وزیر د ضلع انتظامیه چارواکو او د پولیسو مشرانو د دوی د غوښتنو منلو په اړه رابطه نه ده کړې. هغه وویل دوی غوښتنه کوي چې په علاقه کې د شو او بد وسلوال ترمنځ توپیر ختم کړی شي او د امنیت د پاره د کوټلي ګامونه پورته کړی شي. د نوموړي په خبره د دوی د غشتره منلو پر ځای د دوی پرځت کاروایي پیل شوې دي او د دوی سیمې ته غزیدلې د تګ راتګ لارې تړل شوې دي. هغه ویل پولیسو پرلت وکیلونکو مشرانو ته لارې بندې کړې او په پرلت کې د ګډون کوونکو کسانو پر ضد د پولیسو چاپی وهل کیږي او گرفتاری هم ارفارې دي.
دوی ټول لارې بند کړې امیش ته څومره خلک ورتلل هغه ونیول د لارې چې بند کړې نو هغه امیش کوم چې کومه جرګې مسون دي هغه بیا د انداله یا حمله دغه پلان نن جوړوي چې مطلب یې نن دلته هم ورز دوه امیش سره نه چرته وزیر رابطه کړی دی نه چرته ډی سی رابطه کړی دی نو اخر دا خلک مجبوری چې خامخه د مخکې حرکت کوشش وکړي.
د وزیر جانخیل قبیله مشرانو هم کمی پریکړه کړې او د حکومت سره د هر ډول معاملاتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د جانخیل قبیله یو مشر حاجی بلکیاز اویل دا پریکړه تر هغه ورسته کړې چې د کال 2009 راشي د دوی په سیمه کې د وسلوال لخوا د عامو خلکو وژنې رفانې دي. هغه ویل که حکومت دوی ته تحفظ نشي ورکولای سیمه د وسلوالو څخه نشي پاکولای بیا د پسیمه کې موجود امنیتی ځواکونه د علاقې څخه وایستل شي دوی به د امنیت خپل انتظام برابر کړي. هغه زیاته کړه که غوښتل یې دغلته نه منل کېږي بیا سره د ماشومان او ځلانو اسلام آباد ته لارې یونکوي.
دو ځله میزو داسې درناوی چې تاموما دنیا به تسلیموي ستی برداشت نشي کړای وګا قاتل وي سابو قاتل وي ایشي کا مشوره مو وکړه په دا چې دا د میر زنانا چې کیمې دي په هار کور کې په جماق شه د زوی لیا د خوند وسار ته نوستي وي هغه جوړي د میر د ایچ په جړونه د تاک فائدہ مند دی.
په ځنې خېلو کې د کامی مشر د ورنې او د پیښې پر ضد د پیل شوي احتجاج په اړه وایس اف امریکا ډیوا د ضلع د پولیسو مشر او مرستیال کمشنر سره څو ځله د رابطې هڅه کړې خو څه ځواب نه دی ترلاسه شوی. تر دې وړاندې هم ځنې خېلو کې د نامعلومو کسانو په لاس د څلور تنکیو هلکانو د ورنې پر ضد احتجاجي پرلت پیل شوی و او هغه مهال هم د ځنې خېلو مشرانو د وژل شوو هلکانو د مړو خاورې د سپارلو څخه انکار کړی و. د بنو په ځنې خېلو کې د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د څلور تنکو هلکانو مړی موندل شوی و چې عمرونه د 12 کالونو تر 18 کالونو پورې و. د مړ شوي هلکانو د خپلوانو په خبره د هلکان د موندلو نه شل ورځې وړاندې د ښکار د پاره وتلی و او بیا مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی و چې تشدد پرې شوی او شخړې شوی و. د یادې پیښې پر ضد ځنې خېلو احتجاجي پرلت پیل کړی و او وژل شوي هلکانو د انصاف د شهدا پیکج ورکولو او په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو او قانون منګولو د سپارلو سره د علاقې نه د ټولو وسلوال لری کول او ریاستي عملداري په ځای کول غوښتنې یې کولې. په نوښتم مارچ سهار د خیبر پښتونخوا حکومتي وین کمران بنگش ویلی وو د ځنې خېلو سره کامیابې خبرې وشوې. وزیر اعلی محمود خان په خپل د غوښتنو منځوري ورکړه ټولې غوښتنې ومنل شوې او بیا احتجاجي پرلت ختم کړی شوی وو. ځای خلک وایي شوې وادي ورسره تر اوسه نه دی پوره شوی خو یو امنیتي څارواکي د نمنش کارولو په شرط وایي سف امریکا ډیوا ته ویلي چې د علاقې نه د خلکو سره د شو ژمنو نه هم زیات کار شوی دی. هغه ویلي په علاقې کې د شو او بدو وسلوالو توپیر ختم شوی او هدفي عملیات روان دي او کله کله چې دغه ډول پیښې کیږي دا په هر ځای کې کیږي د دې بد امنۍ نوم نه دی ورکول په کار. عدنان بیٹنای ډیوا بنو
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وګی. د مدیرانو عالمی نتورک او د مطبوعاتو د ازادۍ د پاره د کارکونکو صحفیانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ پاکستان کې د میډیا د انتظام مجوزه حکومتي آرډیننس پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارټی باندې سخته فکرمندي خودلې ده او د پاکستان د حکومت نه غوښتل دي چې دغه مجوزه آرډیننس دې زر تر زره واپس واخلي. انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په نوم یو خط کې لیکلي دا د تشویش خبره ده چې د پاکستان میډیا ډیولپمنٹ اتھارټی با د میډیا او مطبوعاتو ادارو د تړلو او د عدالتي سار او نوټیس په مقابله کې د ادارو د آلاتو د ضبط کولو اختیار ولري. د پاکستان حکومت دغه خط ته لا سخ پرګون نه دی خوتلې خو تیر ورځ د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویلي وو چې حکومت د مطبوعاتو د ازادۍ سره ولاړ دی خو د میډیا د انتظام د موجوده قوانینو په چوکاټ کې د بدلون ضرورت دی. نور تفصیل په د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د جمعه پر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په نوم یو خط کې انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ ویلي اداره ير لري چې د پاکستان میډیا ډیولپمنت اتارټي په نامه د اډیننس په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي په چټکتیا سره ختم کړي. د انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ ایگزیکټیو ډایریکټر باربرا ټرینوفي په یو خبر پاڼه کې ویلي د وزیر اعظم عمران خان د حکومت دا پریکړه چې د ټولو اړوند د اړخونو سره به په دغه اډیننس د بحث لپاره یو کمیټي جوړوي مثبت ګام دی. خو زیاته کړي دوی ګڼي چې حکومت دې دغه اډیننس په خپل زر تر زره بیرته واخلي، ولې چې په هیواد کې د میډیا د انتظام لپاره پوره طریقې کار او قوانین موجود دي او پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي به د هیواد په ذمہ او متحرک میډیا په ازادۍ منفي اغیزې ولري. د مدیرانو نړیوال نیټورک او د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو خبریالانو دغه تنظیم ویلي دا وړاندیز چې پاکستان کې به د میډیا د انتظام لپاره ټول زړه قوانین ختم او په یو اتارټي بدل کړي شي د جمهوریت معیار پر ضد عمل دی. انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ دا هم په ګوته کړي چې پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوالې معاهدې لاسلیک او توثیق کړي دي او په کار ده چې پاکستان خپل دغه لوزونه پوره کړي او د هیواد مطبوعات په ازادۍ سره کار کولو ته پرېږدي. ښکارا دی چې د پاکستان مرکزی حکومت هیواد کې د الکترونیکی او ډیجیټل میډیا ورسپانو او د مطبوعاتو سره تړلې نوټ پلیټ فارم د انتظام په غرض د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي د جوړښت لپاره د تیری جمعه پر ورځ قانوني مسوده قومي اسمبلی ته پیش کړي. حکومت داوا لري چې د دې نوي اتارټي د قیام د لارې به د میډیا ازادي، غیر جانبداري او صحافتي اقدار باوري جوړول شي، خو پاکستان کې د خبريالانو تنظیمونو او مخالف سیاسي ډلو په دغه قانوني مسوده اندېښنې ښودلي. پرون اسلام آباد کې د آل پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز د یو پلاوي سره د لیدنې وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي حکومت که د میډیا د انتظام په لړ کې څه هم قوانین راولي نو په هغې به د اړوند د اړخونو او مخالف سیاسي ډلو سره هم صلاح مشوره کوي.
دو باتوں کے اوپر البتہ ایک کنسنسس ہے، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ فریم ورک ہے قوانین کا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور سوشل میڈیا ریگولیشنز جو ہیں ان کو لے کر کے آنا ضروری ہے.
ہوائی البتہ په دو خبرو د ټولو اتفاق دی چې د میډیا په حوالہ د قوانینو موجوده چوکاټ کې د بدلون ضرورت دی او د سوشل میډیا د انتظام لپاره هم قوانین جوړول اړین شوی دی. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د میډیا د ازادۍ سره ولاړ دی. انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ د پاکستان د حکومت لخوا دغه مجوزه اتارټي په جوړښت هم اندېښنې ښودلي او وایي د اتارټي د مطبوعاتي ازادۍ لپاره پوره ضمانتونه نه لري او د مطبوعاتو ازادي د خطر سره مخ کوي. آی پی آی مخکې وایي یو بیوروکریټ د مجوزه پاکستان ډیولپمنټ اتارټي مشر جوړول به د دغه ادارې ازادي هم ختم کړي، کوم چې د یو ریګولیټری نظام ضروري عنصر دی. پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو دا بل جابرانه قانون بللی او تورې لګولې چې حکومت د دغه قانون د لارې په آئین کې ورکړې شوې د ازادي اظهار حق د خپل لاندې کول غواړي. له دې مخکې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ، د بشري حقوقو خپلواک غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی او پاکستان بار کونسل هم ویلي وو دا مسوده د هغه ذهنیت عکاس ده څوک چې ولس ته د رایې د اظهار د ازادۍ ورکولو او اطلاعاتو ته د رسایۍ د حق مخالف دي. پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټري ناصر زیدی ډیوا سره خبرو کې وایي حکومت د دغه اتارټۍ د جوړښت د لارې پرنټ او الکترونیکی میډیا سره سره اوس سوشل میډیا، ډرامې او فلمونو باندې هم سخت سینسرشپ لګول غواړي.
فیس بک آن لائن جتنا ہے پلیٹ فارم ان سب کو لائسنس لینے پڑیں گے. ہیوی ڈیوٹی جو ہے نا فائن ہے 5 crore rupees اگر وائلیشن کریں گے 3 saal qaid ہے.
هغه وایي د دغه مجوزه اتارټي په مسوده کې د سوشل میډیا د پلیټ فارم کارولو لپاره لایسنس اغستل اړین ګرځولې شوې دي او که څوک د دغه قوانینو سرغړونه کوي نو 15 crore rupees جرمانه به پرې لګي او 3 kala قید به تیروي. او په دغه مجوزه قانوني مسوده کې د اپیل حق د های کورټ نه سپریم کورټ ته ورکړی شوی. پاکستان کې د میډیا د انتظام او سار لپاره د نوي قوانینو جوړولو دا هڅه په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستو کې د هیواد دننه په خبري اعلانو باندې بریدونو کې اضافه شوې ده.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده.
افریقای ملک برکینا فاسو کې وسلوالو په یو کلی برید کې یو سل او دیش نه زیات کسان وجل دي او ګنشمیرې جوبل کړی دي. د دې برید ذمہواری چا تر دې دمه پورې په غاړه نه داغستي. د وی او ای ډیوا همکار بختور شاپې نور تفصیل په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
نړیوال مطبوعات وایي وسلوالو د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د نایجر سره په پوله د برکینا فاسو په یاګا صوبه کې د سلحان نومي کلینا ګیرا واچوله او هلته په خلکو ناتار ډزې پیل کړې او د خلکو کورونه او مارکیټونه یې وسیزل. په دغه خونړۍ پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره یو سل دوه دېرش ته رسېدلې ده. د برکینا فاسو د حکومت ویان حسیني تمبورا مطبوعاتو ته ویلي په دغه برید کې د سلویښتو نه زیات کسان جوبل شوي هم دي. د دغې برید ذمواري چا تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې خو حکومت وایي دغه بریدونه د تندروا مذهبي ډلو ترهګرو ترسره کړي دي. برکینا فاسو د افریقي شمال ختیځ لور ته پروت هیواد دی او په دغه سیمه کې د اسلامي تندروا ډلو زور دی. رپورټونه وایي په وروستیو کې په دغه سیمه کې د القاعده سره تړلي وسلوالو ډلو او داعش لخوا د ترهګرو بریدونو په پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د برکینا فاسو حکومت د دغه خونړۍ پیښې په غم کې د درې ورځو د ملي ماتم اعلان کړی دی. رپورټونه وایي په برکینا فاسو کې د روانو جګړو د لاسه په تیرو دوو کالو کې د لسو لکو نه زیاتو خلکو خوندي سیمو ته کډې کړې دي. په دغه غریب هیواد کې نږدې شل زره د ګاونډي مالی هیواد په ناګزین هم پراته دي. د غربي افریقې د څار د پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډایرکټري میرمن کورین ډفکا ویلي د افریقې په ساحل سیمه کې د مارچ راهسې د تندرو مذهبي ډلو لخوا په روانو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره د 1500 نه بره شوې ده. نوموړي ویلي جهادي ډلې په دغه سیمه کې په امنیتي چیک پوسټو حمله وکړي او ځایي امنیتي ادارو له ماتې ورکړي. بیا د کلی خلکو له په ګډه سزاګانې ورکوي او ورسره تشدد کوي او دغه لړۍ په دغه سیمه کې د یو وخت راهسې روانه ده. وسلوالو د نایجر په جنوب غربي سیمه کې په یو کلی د مارچ په میاشت کې هم بریدونه کړي وو چې پکې یو سل و دېرش کسان وژل شي وو.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده. د ترانس پیښور انتظامیه د بی آر ټی بس منصوبې ورستو د زو سایکل په نوم منصوبه هم شروع کړې ده، خو دغه منصوبه د ناکامۍ ښکار لیدل کیږي او د نش برابر خلک د زو سایکل د دغه منصوبې د لاندې سایکلونه پکاري. ځای خلک وای چې یو غریب وګړي او په ځانګړي توګه زده کوونکي نشي کولای چې 3000 روپۍ سکیورټي د سایکل رېجستریشن د پاره جمع کړي. اهم د غلوي سبب دی چې یا د منصوبه د ناکامۍ سره مخ ده او دغه قیمتي سایکل د خرابېدو د یری سره مخ دي. په دې حق لباندې نور تفصیل د ډیوه خبريال عثمان خان په دې ریپورت کې راکړي.
د ترانس پی خبر انتظامی د بی آر ټی بس منصوبې ورسته د زو سایکل په نامه پروژه شروع کړي، خو دغه منصوبه د ناکامۍ ښکار لیدلې شي او د نش برابر خلک دغه سایکلې کاروي. ځای خلک وایي چې یو غریب وګړي او په ځانګړي توګه زده کوونکي نش کولای چې 3000 روپۍ پیژګي سکیورټي د سایکل د پاره جمع کړي. هم دغه علت چې یاد منصوبه د ناکامۍ ښکار ده. عبدالباسط اتل د قانون سانګیز د کون کې دی وای چې ورستیر شي خو هیڅ څوک مینه دی لیدلې چې زو سایکل کارولې وي. ډیوته په دې اړوای
دا د دې ډیر زیاتې فائدې شته، لکه زمون کارونه مونږ ته ټایم چې دینو را لنډي، مونږه چې دینو فیسیلیټي را کولې شي، دا مونږ ته اسانتیا را وستي شي. خو دا غیریزن دا د مونږ چې استعمالولې نشو نو دا نه استعمالولو وجه دا ده چې د دې سکیورټي چې کومه ده نو دا ډیره زیاته ده. او دا دلته کې نور ته ولاړې دي، دا کوم بایسیکل چې دي نو دا به هم دغه شان ولاړې وي، هم دغه شان به وي او استعمال به نشي. دا غی وجه دا ده چې تر څو پورې د سکیورټي کم شوي نه وي نو دا دې استعمال ممکن نه ده
زو سایکل پروژه د روان کال مارچ میاشت کې شروع کړی شوی ده او د پارا یونیورسيټي کیمپس او حیات آباد کې 2.5 سټیشن جوړ کړی شوی او ورسره 318 سایکل سټیشنو کې ځای په ځای کړی شوی دی. وسیم احمد وایي زو سایکل یو ډیره ګټوره منصوبه ده خو باید چې طالب علمانو د پارا سکیورټي پیسې را کمی کړی شي او ګنټي پیسې پیکیج کې ورته هم رعایت ورکړل شي.
دا سایکل به نو ته خراب شي دا شان دي زنګ به وخی نو دی به نو حکومت ته سپیدا راشي او نه به عوام ته سپیدا راشي. نو حکومت ته پکارې چې دا سکیورټي کمون ته فریکولی نشي نو کم سه کم مونږ ته دومره کم کې چې مونږ هغه پاکټ نه برداشت کولی شو او بل د دې خبره چې مطلب کم دا مونږ ته هغه کارت باندې چارجز راغی پکار دا کارت چارجز هم یو سټوډنټ یو خاص پیکیج ورکی ځکه چې سټوډنټ خو پاګه باندې کمزوري پاکټ باندې هغه یو لیمیټډ پاکټ سره راغلی او بل په یو سټی کې مونږ لکه جو راجو نو ما دا څوک داسې نه دی چې هغه لکه دا سایکل د جو سایکل یا د جو سپیسیټی یو سکای
ډیو چې کلا د جو سایکل ناکامۍ پاړه د ترانس پی خبر ویان محمد عمر نو پختل نو هغه ویل چې کرونا وبا او تعلیمی ادارو بندیز لامل د جو سایکل رجستریشن د ځنکار دی او تمه ده چې اداري بیرته پرانستو سره به دی کی توندی راشي.
کرونا وبا کے باعث آپ کو پتہ کہ تعلیمی اداروں کی بندش اور دفاتر میں 50% سٹاف کر دیا گیا جس کے باعث کافی حد تک جو ہے لوگوں نے
کرونا وبا تعلیمی اداروں بندیز اور دفتروں کے دنیمائی سٹاف لقبلا خلق و بار توتل کم کڑی دی ہم دا وجدا چی بی آر ٹی کے سورلے کم شوی دی او زو سائیکل رجسٹریشن دا کچھ شوی دے او سپورے یو سل اتیان سیوا کسانو دو زو سائیکل رجسٹریشن کرے دے تو ممکنہ توگا دوم جون نہ چی تعلیمی ادارے بیرتا پرانستل شی نو زو سائیکل رجسٹریشن کے بعد تون دی راشی او دے لڑکے با مونگ دا سوشل میڈیا دا لارے خلق زو سائیکل تا حسولو دا پارا کمپین ہم چلو دا پروجا پڑون بیزل پاکستان کے شروع شوی دا کومچ دیرا ماحول دوست ہم دا
دا پیخور اولز دا خیبر پختونخوا حکومت نا غختن کوی چی دا زو سائیکل منصوبے گٹاور جوڑاولو دا پارا دی گامو نا پور تکڑی شی او زو سائیکل دا پارا چی کم دا بیل ٹریک یعنی لارے جوڑاولو جمن شوی وا حاغ دی باوری کڑی شی. عثمان خان وائس اپ امریکا ڈیوا خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. د پښتو ژبې د افسانو ناول او د سفرنامو پیژندلې لیکوال طاهر افریدی د 2 کالو په عمر کې د ورپیخي ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په حق ورسېدو او جنازه هم په کراچۍ کې ادا کړې شو. طاهر افریدی به نن د اتوار په ورځ یعنی په شپږم جون باندې په خپل پلارني کلی کې خاورو ته سپارل کیږي. د ډیوه خبریال فضل عزیز په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکړي.
د پښتو ژبې د افسانو ناول ریپورتاج او سفرنامو په جندل لیکوال طاهر افریدی د 20 کالو په عمر کې د ورپیخي ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په حق ورسې د جنازې هم په کراچۍ کې ادا کړې شو. شاعر او لیکوال کیسر افریدی وایي طاهر افریدی هم لکه د نورو پښتنو کراچۍ ته په خوارو مزدورو پسې راغلي او هغه دلته ژوند کړي مزدوري یې کړي او د روزګار سره یې د ژوند شپې تکاله د پښتو خدمت کړي دي.
د جرس د بی جرګې په نوم باندې یو جرګه جوړ کړه. بیا د جرس درې میاشتې په نوم باندې هغه یو مجله اوسته چې فهیم سردی ور سره پکې ملګری او زه او ریاست سنیم ور سره پکې مرستیالان وو. نو دا مجله چې ترکنه پورې چلی دا ډېر په معیاري انداز چلیدلې وه او د طاهر صاحب خپل ذاتی دلچسپي ده دا و چې داسې یو رساله و چلوي چې هغه په پښتو ادب کې یادګار پاتې شي په ریکارډ پاتې شي په تاریخ پاتې شي.
کیسر افریدی وایي زه دا ویلی شم چې تر څو پورې د طاهر صاحب د ژوند تعلق دی ژوند دی د ژوند په شان تیر کړی او تر څو پورې چې د هغه د فن تعلق دی نو فن د هغه نه خوشاله دی. د جرس ادبی جرګې غړی او شاعر امان افریدی وایي طاهر افریدی دنیاوي روزګار ته کم وخت ورکړی او پښتو ادب ته یې ډیر وخت ورکړی وو.
یو ویش کتابونه معیاري کتابونه پښتو ادب ته او صد اردو هم ډالې کړي دي چې بظاهر خو طاهر صاحب نه جدا شو خو هغه به تل ژوندی وي. د هغه ژوندون د ختمېدو نه دی چې هغه کم کار په ادبي انداز باندې هغه کړی دی.
د طاهر افریدی په جنازه کې ګډون کوونکي ځوان شاعر فرمان زهیر وایي هغه چې طاهر افریدی څومره لوستی او د هغه سره لیده کاته شوی هغه یو لیکوال نه یو استاد او هغه دومره ډیر کار کړی دی چې د هغه نه با پراتلین کې پښتانه ډیر زده کړو وکړي.
او د افسانې کومګه خبره کو د افسانې نوم د پښتو کې اخلو
نو زما په خیال چې ډایرکټ د سړي په ذهن کې د طاهر افریدی صاحب نوم راځي او په افسانه کې چې هغه کم کار کړل کم جدیدیت دی کم خوند دی کم رنگ دی نو باید چې بل چا کړی
اروها طاهر افریدی لست افسانو مجموعی دو ناولونه یو ناولټ درې رپورټاجونه دو سفرنامې دو ډرامګۍ او د حمزه بابا سلور نوی خاتون مرتب کړي او چاپ کړي وو هغه د جرس ادبی جرګې رودادونه ز تنقید خو بکوما غزل نمبر او نظم نمبر چاپ کړي او د کوټي پښتو اکیډمۍ د ادبی پاڼې په نوم یو کتاب چاپ کړي چې پکې مختلف مزامین خاکي او رپورټاجونه شامل دي ارواح طاهر افریدی ته د هغه په ادبی خدماتو سو ایوارډونه تر لاسه شوی او افغان ولسمشر اشرف غنی ورته جمال الدین افغانی ادبی ایوارډ او د نابغه خوشحال پویاړ افغان کونسل جنرل ورته هم ایوارډ ورکړی وو طاهر افریدی په کال 2010 کې فالج وهلې خو بیا هم لیک لوست نو پریښودې د طاهر افریدی بچینو او کور ودانی په کال 2019 کې په حق رسیدلې وا فضل عزیز وی او ای ډیوا کراچۍ
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.